افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. په لنډه خبري برخه کې به په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې له بهیره خبر شي. دغه ورځ د دې جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف هم شیبه مخکې یو لړ څرګندونې کړې. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د سعودي عربستان ساحلي ګارډ په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یوه کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه ژغورلې ده. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلي سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د دې جرګې د کاري کمیټو غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف یو وار بیا ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچ چا په پلوي کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولسو کاندیدانو تحریم کړی. طالبانو هم دغه جرګه یوه انتوتیه بللې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. قطر چې پلازمینه دوحه کې طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی او نن هم د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پکې روانې دي. په لومړي ځل د افغانستان لپاره خپل سفیر وټاکه. د قطر د امیر په فرمان کې راغلي چې سید مبارک ال خیرین الحاجري د افغانستان لپاره سفیر ټاکلی. قطر داسې مهال د افغانستان لپاره خپل سفیر معرفي کړی چې دوحه د طالبانو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز نن د شپږم دور خبرو کوربنه ده. قطر یوازنی هیواد دی چې هلته طالبان پکې رسمي دفتر لري. تیره ورځ هم د دواړو لورو ترمنز خبرې وشوې. تر اوسه د دغو خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. خو یو لویدیز ډیپلومات ویلي چې دازل خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. د پروان چارواکي په مرکز چارو کارو کې د یو نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 امریکایي ډالرو په مالي مرسته جوړ شوی، اته درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د دې قاضي دغه لیسه په دو وختونو کې د شاوخوا 1000 زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. د خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وکړه. د جیش محمد ډله له 2000 کال را په دې خوا په نړیوال تروریستي لیست کې شامل ده. هند په تور لیست کې د ډلې د مشر د شاملېدو هرکلی کړی. جیش محمد ډله د فبروري په 14 د هند تر کنټرول لاندې په کشمیر کې د څلوېښتو هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت اخیستی و. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او نورو متحدینو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډ قطر سره ژور اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ایشین کاپوریشن ډیالوګ په نوم کنفرانس ته په وینا کې وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دی چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب اماراتو سره هم ولری. د درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 میلادي کال راهیسې ډیپلوماتیکي او سوداګری اړیکې امپرې کړې دي. دغو هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. د سعودي عربستان ساحلي ګارډ په سره سمندرګي کې د جدي بندر ته نږدې د ایران د تیلو یوه کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپینس یو لکشتي څخه چې ماشين له کار لویدل او کنټرول له لاس ور کړیو دی بیرنی مرسته غوښتنه تر لاسه کړي و د پخه د جدي جنوب په 80 کیلومتر کې پخه شوی. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي چې د دغه کشتي ټول شپږشت عمله چې څلیرشت ایراني سرتیری او دوه بنګلاديشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملیې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر وې پاڼه چې په نړۍ کې د کښتیو حرکت څاري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,220,000 بیرله او متیل لیږدول. د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعیه غونډه کې له ګډون وروسته وویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې په وړاندې خبرو ته حاضر نه شي ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر راپور د خبرېدو په خاطر انتقاد کړی چې له روسیې سره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډېر برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو او په دې لنډه خبري برخه کې به هم په کابل کې د مشورتي لوی جرګې له نننی بهیر خبر شي او د غراز د دې جرګې د مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستیو څرګندونو په باب بهاله خپل خبریاله واورو چې همدا شبه سره د کابل استډیو وصل دی اکرام الله اکرام. د ولسی جرګې د مشورتي او بخښې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف لکه څنګه چې مخ په خبرونو کې مو واورېدل نن د دې جرګې د کاري کمیټو غړو ته په وینا کې یو لړ څرګندونې وکړې. اکرام صاحب، سیاف څه وویل؟
ډیره مننه نوري صاحب. د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف څو شېبې وړاندې د سولې لوی مشورتي جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې تر هغه وخته چې د جرګې ټول غړي په ځانګړي ډول د کمیټو مسؤلین په اعلامیه باندې یو خلک شوي نه وي، دوی به د جرګې وروستۍ اعلامیه نشر نه کړي. نوموړي همداراز وویل چې یو وار بیا یې په ټینګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سولې باندې بحثونه کیږي، د سولې په اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي، نه د چا د کمپاین مسله دلته مطرح ده او نه هم د چا ملاتړ. هغه په خپل وینا کې د مشورتي جرګې غړو ته دا هم وویل چې دلته یوازې د سولې مسایل مطرح کیږي او هغه اندېښنې چې وړاندې لوړاندې نه موجودې وي ویل چې اوس به تاسو په خپل سترګو باندې لیدلی وي او ورسبه مو اوریدلی وي چې دا دی یوازې په سوله باندې بحث کیږي.
دریجه نه بری حمایت از کس جمع شده، نه بری پشتیبانی از کس جمع شده و نه بری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. تاسو فکر وکړئ چې زمون راک تاسو راکید من د ځان نه کوم حنجره نه لرم، من د ځمن حنجرم تاسو ته تسلیم ده. ستاسو د پاره به لازمی هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي، له ځانه موږ هېڅ شکل د جرګې نه بیرون نه باسو.
نوموړي وویل چې د ټولو ګډونوالو نظریاتو ته درناوی کیږي او بیا هم که په کومه کمیټه کې د چا نظریات ته درناوی ونه شو وانه ورېدل شول، ښاغلي سیاف غوښتنه وکړه چې له ده سره د ځانګړي مطرح کې تر څو غږې واورېدل شي. له دې نه وروسته نوري صاحب د 250 کاري کمیټو راپور ورکول پایل شول، تر دې دمه چې د کومو کاري کمیټو مسؤلینو خپل راپورونه وړاندې کړي دي. تر ډېره په دې راپورونو کې او په دې غوښتنو کې د کوم وړاندیزونه چې شوې دي هغه د اوربان مسله ده چې باید زر تر زره اوربان اعلان شي. همدار از د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پایل دي چې دا باید وشي. د وسلوالو طالبانو روا غوښتنو ته درناوی او د غوی منل همدار از په افغانستان کې د تیرو اتلس کلنو لاسته راوړنو حفظ او ساتل دي. په ځانګړي ډول د اساسي قانون باندې باید دوی وایي چې معامله ونه شي. د خارجي ځواکونو مثلا په کې تر ډیره مطرح شو چې هغوی هم باید بالاخره له افغانستان نه ووځي. نو نوري صاحب کاري کمیټو راپورونه اورول پیل شوي دي، د ورځې تر پایه پورې به دا جریان لري. ښاغلي سیاف هم په خپلو خبرو کې که څه هم ښکاره ونه ویل چې دا جرګه غزيږي کنه، خو ویل سبا چې کومه وروستۍ اعلامیه خپرېږي په هغه کې به ټول شیان واضح وي. معنی دا چې جرګه د یوې ورځې لپاره غزېدلې ده او سبا به وروستۍ ورځ وي. بلې نورې صاحب،
تاسو هم ورته اشاره وکړله چې جرګه یو ورځ غزیدلې ده. 250 کاري کمیټو خپل د راپور ورکولو بهیر هم پیل کړی دی. د سیاف د جرګې ته په پرانستونکو وینا کې له سیاسي شخصیتونو او دغه راز د ولسمشرۍ د راتلونکو کاندیدانو، هغو کاندیدانو چې دا جرګه تحریم کړې وه، په هغوی غږ کړی و چې حداقل د جرګې په وروستۍ ورځ د راشي په غونډه کې د ګډون وکړي. لکه څنګه چې مخکې د خبرو کې مو واورېدل، ډېرې په اجماع تاکید کوو د وویل تر هغو به دا د جرګې چې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي وروستۍ اعلامیه به هم نه خپروي. تر اوسه پورې د مخالفینو لخوا څه اوریدل کیږي؟ آیا دوی به په سبا په دې وروستۍ اختتامیا غونډه کې ګډون وکړي که به یې ونه کړي؟ آیا د مخالفینو کوم یو به راشي که ټول رانه شي؟
تر ډیره چې موږ دوی سره غږیدلی په دې تیرو څو ورځو کې دوی رد کړي دي چې دوی به په جرګه کې ګډون کوي، خو هغه څه چې د جرګې د جوړولو د کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی تر وروستي حده کوشش کوي. تیر ورځ عمر داودزی د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل چې دوی وروستۍ هڅه کوي چې باید دغه مرور چې څوک دي سیاسي لیډران او همداراس ګوندونه او د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندان چې دوی د جرګې په وروستۍ ورځ باندې برخه واخلي. خو هغه څه چې لدې خلکو سره مونږ غږیدلی تر دې دمه دوی رد کړي دي او بار بار ویلي دي چې دوی په جرګه کې برخه نه اخلي.
بله اکرام الله اکرام، له تاسو نه هم مننه. قدر من اوریدونکو، و موردل چې دی په قبل کې سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. په پام کې ده چې دغه وروستۍ اعلامیه هم سبا خپره شي. په قطر کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې به نن هم روانې وي. پرون هم دواړو لورو خبرې وکړې، تر اوسه د دې خبرو جزئیات نه دي ښکاره شوي. خو یو لویدیز ډیپلومات ویلي چې دا ځل د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند هم هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو ډېرو اورېدونکو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې دا موضوع ډېر رابرسېره کړې ده. مخکې په د ازادي راډیو د افغان بسمت سواتل شمیرې لارې د رالېږل شو پیغامونو کې هم ډېرو پر همدې مسلې تاکید کړی دی. حکومت او دغه راز له طالبانو یې غوښتي دي چې د روژې په د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره دې اوربند وکړي چې خلک د امن او سولې په فضا کې روژه ونیسي او خپل عبادتونه پر ځای کړي. د افغانستان له مختلفو لورو د افغانستان له هر سیمې د کابل د سولې مشورتي لوی جرګې ته سترګې وراوړي. کونړ هم یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو ناامنیو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې. په کونړ کې یو شمېر ځوانان وایي چې دوی په جګړو کې را لوی شول، د سولې په تمه دي او د سولې سترګې هم د سولې تمه یې هم ډیر د کابل په لوی مشورتي جرګې پورې تړلې ده. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له یو شمېر ځوانانو سره غږېدلی دی.
د کونړ ځوانان وای په جنگ کې پیدا شوی او په جنگ کې لوی شوی، او اوس چې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړه شوی هلی زیات شوی چې ورسره به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي. استاد عارف الله محسن او قاری جنت ګل ازادي راډیو ته ویل
زه خپل تقریبا 2 سال 2 کال عمر لرم خوشا کې او چې پیدا شوی استو په دغه جنگ جګړو او دغه سولې پرمان باندې ستر نن ورځ پر تقریبا دغه عمر مو او نورم لا روان دي. الله دې وکړي چې زمنګ د دې هواد کې الله پاک سولې راولي او امنیت پکې راولي د دې ارمنجنیست.